السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه خبرونه درسي ساعت او تاندې څنګ ته ځانګړې شوې خو لنډه خبری برخه هم لري په دې کې به واوري چې په ترکیه او سوریه کې د پرونی مرګونی زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 اوختل دی لدې به هم خبر شي چې په دغه زلزلہ کې لکتر لګا شپارس افغانان هم مړ شوي او لسلو ډیر نور جوړبل دي دا راپورونه ورسره راځي خو پایل د دې سات په خبرونو کو په ترکیه او سوریه کې د خنړې زلزلې د قربانیانو شمیر لسلو زرو کسانو اوخت دی او ګمان کیږي چې د مړ شمیر خای تر دی هم زیات شي اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي یوازې ترکیه کې له 5000 شپږسو ډېرې ودانۍ ویجاړې شوې چې لای هم تر لاندې د بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي دغه اجانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د سوریې دننه هم 244 ودانۍ نړیدلې او 325 نورې تخریب شوې دي په ترکیه او سوریه کې د ټپیانو شمیر هم له 14000 ډېر خودل شوې دی د اسلامی همکاریو د سازمان او آی سی عمومی منشی حسین ابراهیم طه وایي چې په افغانستان کې روان بدلونونه د فلسطین په څیر د دې سازمان د اجرایه کمیټې د فوقالعاده جلسې مهمه برخه ده ښاغلي طه دا څرګندونې د اسلامی همکاریو د جګپوړو چارواکو د 90مې غونډې په درشل کې پرون د دې سازمان مقدماتي غونډې ته د وینا پر مهال وکړې په پام کې ده چې د بهرنیو چارو د وزیرانو 90مې غونډه د روانې مارچ میاشتې په 14مه او 18مه جوړه شي ښاغلي طه بیګا په یو بیان کې وویل چې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي طارق علي بخیت له لارې د طالبانو له چارواکو سره د تعامل د اړتیاو په ګډون یو لړ سپارښتنې وشوې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف مرستیال وایي افغانستان د تیرو 15 کلونو له تر ټولو سخت ژمي سره مخامخ دی عمر عبدی په یو بیان کې چې پرون یې پر ټویټر خپور کړی ویلی دی چې د افغانانو بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي د یونیسف د چارواکي ویلي چې کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي د ښاغلي عبدی په وینا د مهال شاوخوا 28 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په سږني ژمي کې بشري مرستو ته د افغانانو پر جدي اړتیاوو ټینګار کړی دی د بی پولی خبریالانو ټولنې آر اس اف او د فرانسې 14 رسنیو او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بنده خوشی کړي د ټولنې د غوښتنه پرون په یو بیان کې وکړه آر اس اف وایي بهبودی نږدې یو میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندي شوی خو طالبانو تر اوسه د دغه خبریال د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي دي د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو لوبډل مشر ایرون فنچ له نړیوال کرکټ لاس په سر شو ښاغلي فنچ د کرکټ په ټولو فارمټونو کې د استرالیا لپاره 245 نړیوالې سیالۍ ترسره کړي هغه په 15 ټیسټ 146 یو ورځنیو او 103 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې ګډون کړی دی استرالیا په 2020 کال کې د ایرون فنچ په لوبډل مشرۍ د شل اوریزو سیالیو لمړنۍ نړیوال جام هم ګټلې دا خبرونه تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ azadiradio.com آدرس دی لکه څنګه چې درته مخکې وویل د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې درسي ساعت چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي او دغه راز تاندې څانګې خپرونې ته خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې په ترکیه او سوریه کې د خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 کسانو اوښتې دی په دغو دواړو هیوادونو کې د ټپیانو شمیر هم له 14000 زیات خودل شوی نور تفصیل له احمد تکل اورو
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پرونی خونړۍ زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره و ورځنۍ ویر اعلان کړ په دې ورځو کې به په ټوله ترکیه او په بهر کې د دې هیواد په استازولیو کې د ترکیه ملي بیرغ نیم ځوړند وي د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان د 193 غړو هیوادونو ډیپلوماټانو د دې زلزلې قربانیانو ته د درناوي په پار چوپتیا غوره کړه د امریکا ولسمشر جو بایدن لدې کابل جوار خپګان سرګن کړ او ژمنه وکړه چې له مصیبت ځپلو سره به مرستې وکړي. ښاغلی بایدن پر ټویټر ولیکل چې په ترکیه او سوریه کې د انساني تلفاتو او رانیو لپاره سخت خواشینی دی. بایدن همداراز لیکلی چې خپلو همکارانو ته یې سپارښتنه کړې چې له ترکیې سره په همغږۍ کې د وضعیت څارنې ته دوام ورکړي او له اړتیا سره سم د مرستې وکړي. د چین ولسمشر هم د دې زلزلې له کبله د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو سره خواخوږي څرګنده کړې. شي جین پینګ په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې دې ناورین سخت ټکان ورکړی دی. برتانیا د پلټنې او ژغورنې شپږ اویا تنه متخصصان له روزل شویو سپیانو او تجهیزاتو سره او د بیړنیو حالاتو له ډاکټرانو سره یو ځای ترکیې ته استولي دي. د نورو هیوادونو مشرانو هم د ترکیې او سوریې ولسمشرانو ته د خواخوږۍ پیغامونه استولي. د پرونۍ زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 7.8 اټکل شوی چې لومړی ټکان یې سهار وختي احساس شو، خو د ورځې په اوږدو کې نور ټکانونه هم درلودل. په ترکیه کې لسګونه زره افغانان هم میشت دي. په زلزله ځپلي قهرمان مهرج ښار کې د طب پوهنځي د وروستي کال محصل نیک محمد فایز د پرونۍ زلزلې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته بیان کړ.
له څلورو بجو وروسته یوه ډېره ویرونکې زلزله وسوه او لس پنځلس دقیقې وروسته بله زلزله وسوه. زه خپله د روغتون په عجله څانګه کې یم او د مرستې لپاره دلته راغلی یم. د دې روغتون ټول سرویسونه او ټول بسترونه ډک دي.
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا افغانان په قهرمان مهرج او نورو زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو په ډله کې شامل دي که نه. په همدې حال کې ترکی چارواکو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې په ټوله سیمه کې د برېښنا او ګاز جریان پرې کړی او همداراز ښوونځي یې د دو اونیو په مخه رخصت کړي دي.
و موریدل چې په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د قربانیانو شمیر 3200 ته ختلی. په قربانیانو کې لږ تر لږه 14 افغانان هم شامل دي او ویل سوي چې 118 نور افغانان ټپیان شوي هم دي. په ترکیه کې مې د افغان ځوانانو د یوې ټولنې مشر سید حمید سادات وپوښتل چې هلته اوس وضعیت څنګه دی او د افغانانو حال څه دی.
زلزله چې د سهار د څلور بجو نه راخدي خو را شروع شوه، نو فلحال چې کوم افغانان چې زمونږ ډیری افغانان په هاتای ولایت کې دي، د ترکیې یو ولایت دی چې هلته همیشه لا ډېر له وخته افغانان هم هلته وو، نو هلته ډېر افغانان زیانمن شوي دي او مړه شوي هم دي او فلحال لپاره زخمیان هم شته دي او نور چې د ساختمانو د لاندې پاتې دي فعلا نو وزد لارې هم را خراب دی، لارې هم بند را باران واوره هم ووري.
په کومو ولایتونو کې ډېر کسان زیانمن شوي؟ هغه ولایتونه چې افغانان هم پکې دي ستاسو معلومات څه ښیي؟
بله، فلان چې دغه مرکزي ولایت زلزله خلامغه ځنه را شروع شوې، حتای ولایت دی، حتای کرامد ولایت او بل کارمان مارش ولایت ورته وایي او دیار بکر کې دلته افغانان ډېر اوسېدل.
خا استاسو معلومات څه ښیي؟ په څه شمیر کې افغانان تر اوسه په دغه زلزلہ کې مړه شوي او د ټپیانو شمیر حداقل ابتدایي شمیر معلوم شوی؟
بله، موږ چې تقریبا دا کوم معلومات چې موږ دوستان شامل تو فلحال لپاره چې موږ هم مالته وروانه سو تقریبا 14 نفر فلحال جنازې دي د امغه ولایت چې افغانان اوسېدل او یو سل ولس نفر فلحال لپاره زخمیان هم شته دي. دا کوم معلومات چې موږ لرو لاغج نه له ساحه نه.
ترکیه کې د هوا حالات څنګه دي؟ ویل کېږي چې دغه د زمي سړه هوا هم هغو کسانو ته یو ګواښ ده چې د زلزلې له کبله یا یې کورونه ړنګ شوي یا هم دولت ورته ویلي چې له کورونه نه وځي. او دا مهال په ترکیه کې چې تاسو یې په کوم ځای کې یا د هوا حالات څنګه دي؟
دا اوس د فل حال لپاره په استانبول کې هم دا اوس فلان واوره باران او تقریبا د ترکیې له ډېرو ولایتونو کې فلان هوا باراني ده او واوره هم وري.
او څه دي دلته د ترکیې ځایي رسنۍ څه وایي؟ د ژغورنې عملیات څنګه روان دي؟ ستا داسې ودانۍ لا هم چې تر اوسه یې د ژغورنې چارې روانې دي، یعنی احتمال شته چې لا هم خلک د ودانیو تر لاندې بند پاتې وي؟
بله بله، هو سربزه ده، همدا اوس هم په ساحه کې کار روان دی، د امداد ګرو هلته ورسېدلې خو متاسفانه چې کافي نه ده. نو د ترکیې هیواد هم له هیوادونو مرسته غوښتلې چې د هغې سره باید جدي همکاري وکړي او د آذربایجان هم کومکي مرستې هم رسیدلی دی ساحې ته.
په ترکیه کې د افغان ځوانانو د یوې ټولنې مشر سید حمید سادات چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې او ویلې لومړنۍ شمیرې او لومړني معلومات ښیي چې د ترکیې په زلزله کې لږ تر لږه 14 افغانان هم مړه شوي او لسلو ډیر زیات ټپیان شوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، د سوریې او ترکیې له طبیعي پیښو ورزو افغانستان ته هلته هم یوې طبیعي پیښې د یوې کورنۍ وو غړو ته مرګ ژوبله اړولې. په کونړ کې چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ ماسپښین مهال د چاپېدرې ولسوالۍ بستلي کلي کې له غره څخه پر یوه کور د تیږې ښویېدو پیښه کې یو ماشوم مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال احسان الله تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې ورځې ماسپښین شاوخوا 2 بجې د چپې درې ولسوالۍ اړوند د بستلې کلي کې له غره غټه تیږه راښویدلې او یو کور یې لاندې کړی چې پکې 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تقریبا 2:40 وې چې د چپې درې ولسوالۍ مربوط د بستلې په کلي کې په یو کور باندې د غره نه یو لویه تیږه راښویدلې وه چې له امله یې د کور ودانۍ مکمله ړنګه شوې ده. په همدغه کور کې د کورنۍ شپږ نفر ماشومان او زنانه زخمیان دي او یو نفر 3 کلن ماشوم دی چې هغه پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په شهادت رسېدلی دی.
د هغه په وینا چې د ولسوالۍ د کارکوونکو او د ولسي وګړو په وسیله لړنګ شوي کور مړ ماشوم او ټپیان راوستل شوي دي.
زموږ د ولسوالۍ استریری کمیټه سیمې ته رسېدلې وه او هغه لومړنۍ د پلټنې او ژغورنې عملیات ترسره شوي دي. انشاءالله سبا ته به دغه کورنۍ سره نورې بیړنۍ مرستې هم ترسره شي د حوادثو ریاست او اړوندو همکارو ادارو له لورې نه.
د چپې درې ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن کارکوونکي حاجي اسماعیل راته وویل د پیښې له ځایه ورته شپږ ټپیان وروړل شوي چې د ټولو درملنه شوې او اوس یې حالات له خطره وتلي دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د زلزلو او بارانونو پر مهال پکې له غرونو تیږې راښویږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې د دارالقرآن امام هادي ادارې له لوري د کتاب یو سیالۍ جوړه شوه چې تر 400 پورې نجونو او میرمنو پکې ګډون کړی. نور حال یې زموږ د خبریال په راپور کې.
توای بالی زاده چې شې دیرودونکو ماشومه په غېش کې دی. دا د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې د کتاب لوستنې د وی سیالۍ ګډون واله ده. اغلی علی زاده وایي ځکه ماشوم له ځان سره راوړی چې نور په کور کې څوک نه لري. دا له نوجي سیمې څخه له خپل خاوند سره دلته راغلې ده.
امروز تمزی مسابقه بزرگ کتابخانه شرکت کتم.
نن ورځ مې د کتاب لوستنې په دغه لویه سیالۍ کې ګډون وکړ. یو شې دیرودونکو ماشوم لرم، هغه مې هم دلته راوړی دی ځکه چې له دغه سیالۍ څخه بې برخې نشم.
تمزی مسابقه محروم نشم.
مهسا مریدا خان تو سیمه یو بل میرمن ده چې په دغه سیالۍ کې ګډون کړی. دا وایي موږ په دغه کتاب سیالۍ کې ولوستل چې یو شزه په اسلام کې کوم ځای لري، شزه باید څنګه خپل حجاب ولري او ډیرای داسې نور موضوعات وو چې موږ په دغه کتاب کې ولوستل او ور باندې پوه شوو.
قمی کتابی که خواندم خیلی
دغه کتاب چې ولوست معلومات می ډیر لوړ شول. په هشوم چې حجاب څه شی دی او څنګه باید حجاب رعایت کړو. اصل حجاب د قران له نظر څه شی و؟
قران چی بوده؟
دغه سیالۍ د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې د دارالقرآن امام هادي ادارې له لورې جوړه سوې وه. د دغه ادارې مسؤل سید محمد مهدی رضوی وایي په دغه سیالۍ کې تر 1400 پورې نجونو او مېرمنو ګډون کړی و. په دغه سیالۍ کې یو اسلامي او معلوماتي کتاب سیالۍ ته د لوست په مخه ښودل سوی و. نوموړی وایي له دغه سیالۍ څخه د کتاب لوستلو د رواجولو تر څنګ د پوهې لوړول و چې ځوانان اسلامي مطالعه زیاته کړي او په دین پوه سي، د ټولنې پوهه هم لوړه سي.
تلاش ما بر این است که
زموږ تلاش دا دی چې د کتاب لوستنې سیالۍ جوړه کړو. موخه مو اسلامي فرهنګ او حجاب ته وده ورکول دي او تر څنګ یې د ځوانانو کتاب لوستل دي چې ځوانان له کتاب لوستنې سره
آشنا شود.
دلته راغلو ټولو ګډونوالو د افغانستان له ټولو خلکو څخه د مطالعې د کولو غوښتنه کوله او ویې ویل ځوانان دې د کتاب لوستلو او د مطالعې عامولو په موخه لا یو بل سره مرسته وکړي. د دوی په باور په اوسني افغانستان کې چې کومې ستونزې روانې دي، دا ټولې د کم علمۍ او بې سوادۍ له امله کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې تر دې وړاندې هم په غزنی کې په بېلابېلو سیمو کې د کتاب لوستنې سیالۍ جوړې سوې وې چې سلګونو تنه نارینهوو او ښځینهوو پکې برخه اخیستې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کلی کوم. نن په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د خبرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي، یو مشیما نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیما نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي، بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریشې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریشې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکه دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي اته ویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي، او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادې راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې بول ولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي، او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوتی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی، او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا، او ځینې یې متروکا یا فلاجیل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه، او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول څیړو. د سر کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتی جاردیا د وینې لرونکي نس ناسی او نسخوږی سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري. بېلګه پلازموډیم دی. پلازموډیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ښوونکي د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو دپاره دوې ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دوی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دوی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوه ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکي حجرې دي کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپله چې شي دي کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا ده تر څو هډوکي تر خپلې اندازې پورې کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپله ساختمان د دوه ډولو څخه دی، یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو